د خاغلی مسکنیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو استازي په ناروې کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي. دا خبرې په راتلونکو دو درې ورځو کې په پام کې دي او د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي. د عراق صدر اعظم وایي د میاشتې نږدې څلوېښت بهرني انتحاریان دغه هیواد ته ننوځي او د یمن د بحران په اړه په جده او جنیوا کې خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د مخامخ خبرو لپاره ناروې ته تللي دي. د افغانستان د حکومت او طالبانو سرچینو ناروې ته د خپلو پلاوو سفر تایید کړی دی. د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړیږي.
عمومي هدف د غونډې د سولې په اړه خبرې وي او په دې چې د افغانستان څخه د اجرایي ریاست دوهم رسیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم مشتره دي.
د طالبانو د استازو په قول ویل شوي چې شیر محمد ستانکزای او قاری دین محمد حنیف د دوی په پلاوي کې شامل کسان دي. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په دې هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي زیات قربانیان ملکیان دي. فرانس مایکل میلبن نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د جګړې لشکلو خاړو وغوښتل چې جګړه بس کړي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د خوست ښار سپین جومات ته نږدې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې یو ملکی کس ووژل شو او یو پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال د دغه ولایت د چارواکو په قول وایي چې د چاودنې هدف پولیس ول خو زیات زیانې ملکیانو ته واړاوه. د ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل چې له ولسمشر سره په کتنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته خو باید عملي اقدامات وشي. د کندز والی وایي چې یو شمیر بهرني وسلوال هڅه کوي د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي. محمد عمر صافی پرون ناوخته په کندز کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل شوی دی او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د خانیاتو د منع د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون پر اساس د سیګریټو مالیه لوړه شوه. د هم د سیمې یو نړۍ خبرونه. پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وڅنډاوه. د دغه هیواد یوه جګپوړي چارواکي او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لورې د مرستوالو ادارو د بندولو پر ژمنې اندېښنه ښکاره کړه. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځنۍ ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په ځانګړې یوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د شکیلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو په پلاوو کې د شیعه حسیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حسیانو سره یې لاس یو کړی دی شامل دي. د حسی یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اکرا اسوسییټډ پرېس خبري آژانس ته وویل په دغو خبرو کې د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحسی او درې تنه نور شامل دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی نن وویل هر میاشت نږدې څلوېښت بهرني انتحاریان دغه هیواد ته ننوځي. د د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې عراق ته د بهرنیو جګړه مارو د ورتګ مخه ونیسي. ځان وژونکي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یوه تر ټولو وژونکې وسله ده چې عموما له چاودېدونکو موادو د ډکو موټرو په وسیله د عراق پر دفاعي ځواکونو د حملې لپاره کاروي. عبادي په یوه تلویزیوني وینا کې دا هم وویل چې اوس په عراق کې تر عراقیانو د بهرنیانو د بهرنیو جګړه مارو شمیر زیات دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځی مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل چې د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې دا برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بالمختار وژل شوی او که نه دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري اژانس ته نوره وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سختدریځی ووژل شو او بل ونیول شو. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ژغورنې عمله لا هم د سیل په وجه په لږ تر لږه څلور ویشتنو بې درکه شویو او له ژوبڼ څخه په یو شمیر تښتیدلیو څارویو پسې ګرځي. د تبلیسی د ژوبڼ رئیس زوراب ګوردیدګیسی نن وویل چې هیڅوک د ژوبڼ د حیواناتو له لورې نه دي وژل شوي. د ژوبڼ کارکوونکي په اوبو کې ډوب شوي دي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې راپور نه خپرو. ټاکل شوی چې د افغان حکومت جکپوړي چارواکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له دې مخکې افغان حکومت په ګاونډیو هیوادونو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی و.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي، که افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
افغان چارواکي وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا په وړاندې شویو شرطونو کې یوازې یو منلی. په نورو موضوعاتو کې د کابل چارواکو پر خصوصي متشبثینو غږ کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. نور موضوعات هم لرو. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان چارواکو تایید کړی ده چې د حکومت جکپوړي چارواکي به په ناروې کې د طالبانو له استازو سره دو ورځنۍ خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت او طالبان وایي چې د دوی استازي ناروې ته لا دمخه تللي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې پلاوی به یې په ناروې کې له طالبانو سره خبرې کوي او که نه. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت کرزي په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو پلاوی نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د طالبانو استازي هم ناروې ته تللي چې په دغه هیواد کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړي. ان بی سی نیوز تلویزیون وایي چې د طالبانو دوو غړیو نن ورته وویل چې په ناروې کې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې کوي. د سی بی سی نیوز راپور څو نورو سرچینو هم تایید کړ. ویل شوي چې د افغانستان د حکومت په پلاوي کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزرنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست یو بیان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې یو پلاوی ناروې ته تللی. ښاغلی فیصل وویل چې خبرې به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي وویل د شیر محمد عباس ستانکزي او قاري دین محمد حنیف په مشرۍ د دوی پلاوی ناروې ته رسېدلی دی. دوی به په ناروې کې د سولې د دوه ورځنیو غونډو په لړ کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مهمې خبرې وکړي. ان بی سی نیوز وایي ناروی ته د سولې په خبرو کې د طالبانو د پلاوی ګډون متحده عربي اماراتو کې د طالبانو استازي هم تایید کړ. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبري پیل شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا ښځو او مدني ټولنو استازو له طالبانو سره په قطر، اسلو او دوبۍ کې غیر رسمي خبري کړې دي، خو هیڅکله د سولې رسمي خبري نه دي کړې.
د اسمت سروان پر راپور کې مو واوریدل چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق او ورسره د افغان حکومت یو پلاوی ناروې ته روان شوی څو هلته د وسلوالو طالبانو له استازو سره په یوه دوه ورځنۍ وبخښي چې د سولې په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دغه غونډه د ناروې په مرکز اوسلو کې د جون د میاشتې په ولسمه او اتلسمه نیټه یعنې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په پام کې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې د طالبانو پلاوی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین ناروې ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د اجرایه ریاست له مرستیال ویاند جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان پلاوی له کومې اجنډا سره د غونډې ته تللی.
تر دې مرحله پورې لا هم وختي چې د غونډې د احتیاط په اړه باندې وغږېږم، ځکه چې غونډه یوه عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې دغه کنفرانس جوړېږي، هغه به د سولې په اړه خبرې وي او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور حکومت چارواکي هم مشترک دي په دې غونډه کې. د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
بله فیصل صاحب، ټاکل شوی چې د طالبانو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، څنګه حکومت ته رسمي خبر ورکول شوی یا حکومت په جریان کې ده؟
زه د طالبانو د پلاوی د ګډون په اړه هم معلومات نه لرم، منتظر وسو خیر که په دې اړه معلومات پیدا شو سره شریک کړم. دا په تن زه د هغوی د ګډون یا نه ګډون په اړه هم معلومات نه لرم.
بله او دا رقم غونډې د سولې د ټینګښت لپاره څومره ګټورې بولی تاسو؟
طبیعي ده هر هغه حتی چې هغه د افغانستان د سولې له خبرو یا د سولې له راتګ سره کومک کوي موږ یې ملاتړ کوو، موږ یې ښه او پر ځای عمل ګڼو. په دې هیله چې له دغه غونډو څخه خلاص راړو نیولو او واقعي توګه هم د سولې لپاره کار کوي.
بله او روسي پښتنه فیصل صاحب، داسې ویل کېږي چې طالبان اوس د سولې سره لیواله سوي دي، د دې لپاره چې دوی وایي په افغانستان کې د داعش حضور د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي. څنګه حکومت هم دا موضوع درک کړي؟ تاسو هم دا څه درک کړي دي؟
د سولې لپاره موږ په نتایج باندې حساب کوو. موږ هغه وخت د شکیلو غاړو کار او د هغوی مشکلتیات لیواله کېدای شو چې موږ لپاره لخپل فعالیتونه او پیلڅو کارونو څخه ښه نتیجه ترلاسه کړو. هر کله زموږ حساب پر نتیجه وي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په ناروې کې د سولې په اړه د بحث لپاره په یو غونډه کې د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ د افغان پلاوی د ګډون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دا غونډه یعنی دا د سولې په اړه غونډه چې جوړیږي دا د ناروې په مرکز اوسلو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو چې د جون د میاشتې اوولسمه او اتلسمه نیټه د جوړیږي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا د حکومت پلاوی او د طالبانو استازی چې د طالبانو پلاوی چې ویل کېږي هم په دې غونډه کې ګډون لري، دوی به د سولې مخامخ خبرې رسمي خبرې هلته په ناروې کې وکړي او کنه. لدې مخکې د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل همدارز له ازادۍ راډیو سره په جلا خبرو کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه شي. د جاوید فیصل خبرې واوري.
معاون دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به هیئت است و همراهشان افراد دیگر حکومت هم می باشند.
قدر منوریتون کو لطاسه بخنه غوارم چه ده یو آواز تزای تاسو تا بل اواز خپور شو. لدې درکه زمونږ بخنه ومني. په هر صورت د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې هیڅکله به په ګاونډیو هیوادونو او په تیره په پاکستان او په ایران کې د افغان حکومت استازو او د وسلوال طالبانو د استازو ترمنز د سولې خبري ونشي. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس مخې راپور ورکړی و چې طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې وه، خو جاوید فیصل وویل چې هر راز خبرې د سولې هر راز خبرې چې کیږي نو هغه به پرته د سیمې له هیوادونو په بهر کې په کوم دریم هیواد کې کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مازیګر شپږ بجې او پنځلس دقیقې د قدرمنو اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي اسلام آباد د هغو غوښتنو یوه برخه عملي کړې چې ولسمشر محمد اشرف غني ورڅخه په یو لیک کې غوښتي وې. د جمهوری ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې کابل تر وروستي فرصته له پاکستان څخه په دې برخه کې د عملي ګامونو تمه لري. ولسمشر د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره پاکستان ته درې اونۍ وخت ټاکلی و. د ولسمشر ویان تیرونه ویلی و چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه دی او د اسلام آباد عملی اقداماتو ته خوشبینی شته. قسیم سولمل د راپور جزئیات اوروي.
اوس چې اسلام آباد ته د افغان حکومت د لیک لاستولو نږدې درې اونۍ تیرې سوي، تمه کېږي چې د ټاکل سوي وخت تر پوره کېدو وروسته به اسلام آباد د ولسمشر محمد اشرف غني د وړاندې سوو شرایطو عملي کولو ته اقدام وکړي. د جمهور ریاست یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغان ولسمشر له غوښتنو څخه اساسي برخې لکه له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو او د دغه هیواد په خاوره کې د طالبانو د مرکزونو د له منځه وړلو په برخه کې نه دي ځواب کړي. له دې وړاندې د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي په یوې خبري غونډه کې ویل و چې د پاکستان په وړاندې د حکومت دریځ روښانه سوی او اسلام آباد د افغانستان ځینې غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید علي کاظمي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی څو حکومت د پاکستان په وړاندې پیچلی سیاست پای ته ورسوي او یو روښانه دریځ خپل کړي. ښاغلی کاظمي وایي چې ټول باید یو دریځ غوره کړي او د خلکو استازي هم باید د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت له سیاست څخه خبر وي.
څو مورده چې د جمهور رئیس په لیک کې پاکستان ته مطرح شوي و تر اوسه د پاکستان لخوا هېڅ نتیجې لیدل شوي نه دي. په دې اړه به د نورو بنسټونو سره چې د حکومت په پریکړو کې ښکیل دي او ګډ دریځ خپل او تصمیم به ونیول شي او لازمه ده چې ټولې پریکړې د خلکو سره شریکې کړو او له دوی سره رښتینی وو.
شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني اسلام آباد ته یو لیک واستوئ چې پکې پاکستان ته په اتو برخو کې یو لړ وړاندیزونه مطرح شوي وو. په دغه غوښتنو کې د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ، په دغه هیواد کې د تروریستي مرکزونو له منځه وړل، د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د ستونزو هوارول او داسې نور موارد شامل و. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د افغان حکومت غوښتنې عملي کړي؟ کارپوهان وایي که ولسمشر غني په دې لټه کې دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې د تروریستانو فعالیتونه بند کړي، باید دغه هیواد په وړاندې په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غنی د دوی د کار له دوام سره مخالف نه دی. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر انتخاباتو پورې به خپل کار ته دوام ورکوي او ولسمشر غنی د خلکو د استازیو له نظر سره موافق دی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي په راپور کې نور جزئیات واورئ.
په داسې حال کې چې د قانون له مخې په سرطان میاشت کې د ولسي جرګې کاري دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسي جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسي جرګې مطابق قانون اساسي افغانستان
د ولسي جرګې کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق دی. تر هغو چې انتخابات نه ترسره کیږي دا خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري. د ولسي جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید خپل کار د مشروعیت په اړه له هر راز څرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسي جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیته ډاډ ورکوي چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسي جرګې کاري دوره ختمیږي. خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کوي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسي جرګې ټولې پریکړې او کارونه غیر مشروع دي او د کار دوام یې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان
د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دا چې د ولسی جرګې د کار دوام او نشټوالی دواړه قانوني خلاوې رامنځته کوي، حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي.
اول د سرطان باندې د ولسی جرګې کاري جګړه ختمه ده، د تمدیدول د پاتې کېدل او د کار ادامه یې د اساسي قانون نقض دی. اما د دې لپاره چې د ولسی جرګې نه موجودیت هم یو قانوني خلا رامنځته کوي په نظام کې، او د دې لپاره چې دغه قانوني خلا ډېر دوام ونه کړي، جمهور رئیس باید د انتخاباتو د کمیسیون سره همکاري وکړي ترڅو کمیسیون دغه ټول هغه امکانات چې ضرور وي د انتخاباتو لپاره هغه لاسته راوړي او ژر تر ژره انتخاباتو باره کې بس تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. که څه هم د سرطان په میاشت کې باید نوي وکیلان له انتخاباتو وروسته ولسي جرګې ته ورغلي وای، خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به څنګه وتوانیږي په دې لنډه موده کې د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په حکومت کې له مجازاتو د معافیت دود لا هم شته. فرانس مایکل ملبن نن د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو په اړه د ډیالوګ په کنفرانس کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د بشري حقونو له تر پښو لاندې کولو ډډه وکړي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي څو پر ټولو قانون یو شان عملي کړي. قسیم سولمال د موضوع له جزئیاتو سره.
اروپایي ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د دغه ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی ملبن وویل چې دا ستونزه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې سته. دی ویل له مجازاتو څخه د معافیت موضوع ډیره مهمه ده چې لا هم په اړه پوښتنه سته، په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې چې ورسره د مبارزې اړتیا لیدل کېږي. او زه خوشحاله یم دا وایم چې اروپایي ټولنه به د قضایي سیستم د اصلاح په برخه کې د افغان حکومت شریک اوسي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغان حکومت باید د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي کولو ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د په افغانستان کې په ټولو کې د بشري حقونو وضعیت حساس وباله او وی ویل چې په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه ملګر ملتونو په وروستي راپور کې ویلي و چې یوازې د روان 2015 کال په لومړۍ درو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1000 ملکیان په جګړو کې وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. ملګر ملتونو دغه راز په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپایي ټولنه په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري. ښاغلی رباني وایي د کابل بانک دوسیې ته رسیدګي د فرخوندې د قضیې تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع ښیي چې نور به په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځای ونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري څو قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له سوداګرو او خصوصي متشبثینو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک په مارکیټونو کې د موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. افغان سوداګرو نن په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې د روژې په میاشت کې به د موادو نرخونه نه لوړوي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
که څه هم په دې وروستیو کې او په تېره د روژې د میاشتې له رانږدې کېدو سره خلک په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د هیواد له سوداګرو او ملي متشبثینو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې دی د خوراکي او داسې نورو ضروري موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. دا خبره د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان د دوشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو او متشبثینو سره په یوې ګډې ناسته کې وکړه.
زه د ټولو شریفو تجارانو څخه د بزنس مینانو څخه چې دلته موجود دي او یا زموږ غږ اوري دا خواهش وکم چې د بزنس د اخلاقو د پرنسپ پر اساس باندې موږ ته لاس راکړي او کوشش وکړو چې شش کال نرخونه ثابت وساتو او د دې مبارکې میاشتې د احترام د پر ځای کولو په خاطر باندې دا قرباني ورکو چې موږ ثبوت کړو چې زموږ موجودیت د ټولنې د ښېګڼې په خاطر دی.
په دې مناسبت په جوړې غونډه کې ګڼ شمېر سوداګرو او د خوراکي موادو واردونکو برخه اخیستې وه. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي له سوداګرو دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې هر کال د روژې د میاشتې له رارسېدو سره سم د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د خوراکي او داسې نورو ضروري موادو بیې لوړېږي. په جوړې ناسته کې د متشبثینو د اتحادیې رئیس رحمدین حاجی آغا د سوداګرو او متشبثینو په استازیتوب ژمنه وکړه چې په دې میاشت کې به د خلکو بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د خوراکي او داسې نورو موادو بیې ثابت وساتي.
د روژې په مبارکه میاشت کې یو افغانۍ د تاوان کوي ګټه دی نه کوي د الله د رضا په خاطر، د دې د پاره چې زموږ بیچاره ولس په دا نورو میاشتو کې خوشی نسته، په دغه میاشت کې خپل د صدقات څخه هم برخه ورکي او هم ګټه خو دې بالکل نه کوي ولې یو افغانۍ د تاوان هم کوي.
حاجی آغا د سوداګرۍ د وزارت چارواکو ته خپل یو لړ ستونزې هم بیان کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لیبیا حکومت د شنبه په ورځ د امریکا په هوایی بمبارۍ کې د القاعده شبکې د یو مشر مختار بالمختار د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا پوځ تر اوسه د بالمختار د وژنې خبر نه دی تایید کړی او په لیبیا کې سختریزو اسلام پالو هم دا خبره رد کړې. بالمختار په 2012 کال کې په بنغازی کې د امریکا پر قنصلګری د حمله په پلانولو سره سربیره په یو شمیر نورو تروریستي فعالیتونو هم تورن دی او له همدې کبله د امریکا تر تعقیب لاندې و. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په لیبیا کې د نړیوالو لخوا منل سوی حکومت دا تاییدوي چې د القاعده شبکې اړوند یو مشر مختار بالمختار له خپلو ملګرو سره د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وژل سوی دی. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې په لیبیا کې یې هغه سختري ځای په نښه کړی چې دوه کاله وړاندې په الجزایر کې مرګونی برید پلان کړی و. د پنټاګون ویان سټیف وارن ویلي چې په دې برید کې چې د شنبه په ورځ ناوخته وسو مختار بالمختار په نښه سو، خو لا یې هم د هغه د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. د لیبیا حکومت وایي دغه هوایي برید له دوی سره تر بحث وروسته سوی و. سټیف وارن په یو اعلامیه کې ویلي چې بالمختار له اوږدې مودې راهیسې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې څانګې یا عقیم د یو غړي په توګه د تروریستي فعالیتونو مشري کوله او په القاعده پورې اړوند سازمان المرابطون عملیاتي مشر و چې په شمال لویدیځ افریقا کې یې فعالیت درلود. امریکایي چارواکي دغه راز وایي بالمختار په 2012 کال کې په الجزایر کې د ګازو پرېوې کارخانې برید طرحه کړی و. په هغه برید کې 8 تنه چې ډېری بهرنیان و ووژل سو او د دریو امریکایانو په ګډون شاوخوا 800 کسان برمته نیول سوي و. پر امریکایي چارواکو د بریدونو په تړاو بالمختار د امریکا لخوا په ډېرو تروریستي فعالیتونو تورن دی. امریکا د هغه د نیولو لپاره پر معلوماتو 5 میلیون ډالر انعام شوی و. اوس امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د شنبه ورځې د عملیاتو پر نتایجو څېړنه وکړي، خو سټیفن وارن وایي باور لري چې دغه حمله بریالۍ وه او خپل هدف ته رسېدلې ده، خو د دې لپاره چې ثابت سي وژل سوی کس بالمختار دی که نه باید د هغه د ډي این اې ازموینه وسي او یا هم په خپله د بالمختار ډله د هغه وژنه تایید کړي. یو امریکایی چارواکی د نوم د نشودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دوی دوه جنگي جیټ الوتکو څو بمونه چې هر یوې 1500 پاوند وزن درلود په دې برید کې استعمال شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د بل مختار د وژنې ادعا کوي. سلویشت کلن بل مختار په اصل کې د الجزایر دی. ویل کېږي د نوموړي یوه سترګه په افغانستان کې د جګړې پر مهال ړنده سوې وه. دی د هغو توندلارو اسلام پالو څخه یو دی چې له 1990 کلونو راهیسې د الجزایر د حکومت په وړاندې جنګېدی او وروسته له القاعده شبکې سره یو ځای سو.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت کې یوه بله نیم ساعته خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی. جاوید جان سلامونه.
سلام، شما خسته نباشین.